په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو د لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. یو امریکایي لوړ پوړی چارواکی وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. میری ایلن مګراوارټي پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لپاره په نیویارک خبر اعلان ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې مخکې لدې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیون وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري ویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ لپاره د اغیزمنیدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوارټي زیاته کړه د نقدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورستر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډیر سخاوت کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوي کوي کنه وویل نه او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسیږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. ډبلیو ایچ او همداراز وایي د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولډک چمن لاره خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوه مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوه، د سبزیجاتو، د پیاز مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لوري ستونزې جوړولې نو لاره یې بند کړه. چارواکو نه دی ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستانی لوري سره په خبرو دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 سب چوي لکتر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت کوټه په لویدیځ سل کیلومتره کې شل کیلومتره تر ځمکې لاندې و، هارنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې ده. د بلوچستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات چې ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته مرستندوی ډلې رسیدلې او هڅه کوي چې زیانمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی خبری اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګت څلور کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شي جین پینګ به د ویډیوي اړیکې له لارې سره ګوري. د چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرطي خبر اعلان ته معلومات ورکول وویل چې پر دغې دواړه خیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې مڼې ویاند جن ساکي وویل تر اوسه دغې سرمشریزې جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او د چین د ولسمشرانو ترمنځ دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلومات یانګ یچی سره وکتل. سپینې مڼې وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پیکنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندۍ کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ور پرانستی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لارې دا خبره وکړه.
ناشې کنټراکټنی ابیزاتېستو по поставкам через ГТС Украины
زموږ ملي د شوی ترونه مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې لارې په کم کې 26 میلیارډ متر مکعب ترسي شي او سش کال په نومړیو نهو میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین لارې صادرات 8% زیات کړی دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین لارې په زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا بیا دا خبره کوي چې د نارت سټریم دوه په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړي دا اوکراین ته د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه ملاحظه لرو او ورېدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولول لري د ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ ده. دوی لسیزی مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنگتن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
له نن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مڼې په سپین ورځ خپل ولسته وویل چپر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده ترورستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو.
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره ملده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستشمنو ورسره کړي ده. شغلی بوش څرګنده کړه چې تر څلوېشتو ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مڼې له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان چې پر امریکا یې برید کړی دی ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشي دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته درې سره کسان وشل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
Good evening. Today our fellow citizens, our way of life,
ما شام په خیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بنی او زموش پر آزادۍ برید وشو. یو لړ قصدی او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤول کسان پیدا کړي او عدالت یې راکاشي.
د 2019 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړې 40 کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تقلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د ایمیل آنلاین ورسپانې په افغانستان کې د داعش پر زیاتیدونکو وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورسپانې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې و، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعال شوه. ورسپانه وایي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل آنلاین د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبه په شپه څلور داعشیان له وسلو او د هویت لاسنادونو سره نیولې دي. د اگست له 15 نیټې چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورسپانه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبه په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرژوب لواړوله. دغه ډلې په کابل کې د تېرې یکشنبې په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایي ډګر د اگست 26 نیټې انتحاري حملې ته هم اشاره کړې چې پکې د میل آنلاین د ورسپانې په وینا د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 109 کسان ووژل شول. ورسپانه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورسپانې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو پر لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي او په کابل کې یې د بشري بحران د ختمېدو او همدارس په خوندې توګه د برتانوي اتباعو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازی سیمون ګاس او په دوحه کې د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارج دافیر یا د چارو مسؤل مارتین لاک نیډین 13 کابل ته سفر کړی وو. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفي سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړې. ورسپانه زیاتوي چې دواړه لوري په همدې هم غږېدلي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د تروریستانو په ځاره بدل نه شي او دا چې څه ډول وشي کولی په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
د سندرو
میلمانه